این مجله خبری در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی تاسو ستړی مشئ. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بیسرحده ډاکترانو له ټولنې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د شوي هوایي برید له امله بخښنه وغوښته، خو دا ټولنه بیا هم د دغې پیښې په اړه د یوې نړیوالې بې پرې څېړنې غوښتنه کوي. د کندوز د جګړې له امله له بې ځایه شوو خلکو سره مرستې شوي. دا خبره د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې کړې. د کندوز د وروستي وضعیت په اړه به له خپل خبریال سره تماس ونیسو او وروستی حال به واورئ. د خپرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خپروو. د ژوند په شیبو کې دا ځل د پیریانو مسله څېړل شوې ده، خو لومړی به حمید هارون عثمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پولو ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د وایي برید له امله بخښنه وغوښته. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د کندوز ښار ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې ماسکو وایي دې ته چمتو دی چې د سوریې له اصلي اپوزیسیون ډلې د سوریې آزاد پوځ سره تماس ټینګ کړي، څو د دغه هېواد د شخړو هوارۍ ته یوه سیاسي حل لاره پیدا شي. پورا خبرونه واوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پول ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. دا برید چې د تېرې شنبې په ورځ وشو، پکې 22 تنه ووژل شول. د بی پول ډاکټرانو مرستندوی ټولنې د دغې پیښې په اړه د نړیوالو بې پرې تحقیقات غوښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل ولسمشر اوباما تېره ورځ په ټلیفون د بې پولو ډاکټرانو د ټولنې له مشرې جوان لیو څخه د کندوز په روغتون کې د وژل شوي او ټپیو شویو کسانو له امله بخښنه وغوښته او د خواخوږۍ مراتبې وړاندې کړل. د سپینې ماڼۍ د ویان په وینا ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې د دې پیښې په اړه به جدي او شفاف تحقیقات ترسره شي. دغه ټولنې وروسته وویل چې اوباما ورڅخه بخښنه وغوښته، خو دوی تر اوسه پورې د یوه خپلواک څیړنیز نړیوال کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کوي چې د بمبارد دغه پیښه وڅیړي. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل ولسمشر باراک اوباما دغه راز د افغانستان ولسمشر اشرف غني ته هم ټلیفون وکړ او پر دغه روغتون د هوایي برید له امله د وژل شویو روغتیایي کارکوونکو او ټپیانو له امله یې د ژور خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل. د بل خبر لمخې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د کندوز ښار ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند سید سرور حسیني نن آزادۍ راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د سرخاب دوهمه حوزه او خان آباد بندر د تېرې شپې د عملیاتو په ترڅ کې ونیسي. ویل شوي چې دغه عملیات اوسمهال هم دوام لري. ښاغلی حسیني زیاته کړه په دغو تصفیوي عملیاتو کې د دیالاسو ورځو په ترڅ کې په کندوز کې دیش تنه وسلوال طالبان نیول شوي دي. وسلوال طالبانو ته د دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتو هغه افغان ته چې څه باندې 10 کاله د ګوانتانامو په زندان کې د تروریزم په تور ساتلی او د خوشي کېدو اجازه ورکړې ده. پنټاګون وویل هغې ډلې چې د بندیانو پر دوسیو بیا غور کوي سپارښتنه کړې ده چې محمد کامن دې زندانه وویستل او بل ځای ته دې ولېږدول شي. څېړونکي ډله دې نتیجې ته رسېدلې چې کامن د خپلو تېرو فعالیتونو په اړه صادق و. د ګوانتانامو یو له هغو بندیانو و چې چلند ښه و او د هغه د بند په موده کې هېڅ داسې شواهد نشته چې د افراطي نظریات یا د امریکا ضد احساسات څرګند کړي وي. د څیړنیز کمیسیون پریکړه دا معنا لري چې کامن کولی شي ولېږدول شي. په دغه وضعیت کې د یوه بندي خوشي کېدل له هغه هېواد سره په خبرو پورې تړلی دی چې دغه بندي مني، ښایي هغه خپل هېواد یا هم درېیم هېواد وي. نوموړی د القاعده په ګډون له سخت دریځو ډلو سره د یوځای کېدو په تور په 2003 کال کې افغان چارواکو نیولی و او په 2004 کال کې ګوانتانامو ته ولېږدول شو. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به په تاشکند کې له ازبک چارواکو سره له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د صادراتو پر مسالې خبرې وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی آزادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان برښنا شرکت مشرتابه هيئت چې رئیس عمومي خالې سمري پرات کړي د اکتوبر په 19 باندې ازبکستان ته ځي تر څو د 2014 د برښنا قرارداد وکړي.
د ازبکستان د رسنیو په وینا تمه ده چې راتلونکی کال دغه هیواد افغانستان ته د برېښنا صادرات 10% زیات کړي. ازبکستان د 2011 کال له فبروري میاشت را په دې خوا پر افغانستان برېښنا پلوري. دا هم نړیوال خبرونه. مسکو وایي دې ته چمتو دی چې د سوریې له اصلي اپوزیسیون ډلې د سوریې آزاد پوځ سره تماس ټینګ کړي څو د دغه هیواد د شخړو هوارۍ ته یوه سیاسي حل لاره پیدا شي. لویدیز د دې ډلې ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې د سوریې آزاد پوځ ډله دې د خبرو له لارې د سوریې له حکومت سره ستونزې هوارې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماریا زاخاروف همداراز وویل چې مسکو دې ته چمتو دی چې د بشار الاسد له ځواکونو او د سوریې د آزاد پوځ له ډلې سره یوځای همکاري وکړي تو د اسلامي دولت ډله او نورې تروریستي ډلې له ماتې سره مخامخ شي. د سوریې آزاد پوځ د بشار الاسد له رژیم سره چې ماسکو ملاتړ کوي په جګړه دی. د عراق د پارلمان یو غړي وویل چې بغداد به ډېر ژر له روسیې وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. حکیم الزمیلي چې د عراق د پارلمان د دفاعي او امنیتي کمیټې مشري کوي تېره ورځ په بغداد کې وویل زه فکر کوم چې په راتلونکو څو ورځو یا اونیو کې به پر عراق فشار راشي چې له روسیې وغواړي هوایي بریدونه وکړي او دا په سوریه کې د روسیې له بریالیتوب سره ارتباط لري. الزمیلي بیا وویل موږ په دې لټه کې یو چې روسیه په عراق کې پراخ نقش ولري او تر دې پراخ چې امریکا یې اوس په عراق کې لري. الزمیلي له 2008 تر 2009 کلونو پورې د عراق د روغتیا وزارت مرستیال و او دی په دې تورن ده چې په عراق کې سنیان برمته کوي. د کرملن ویان دیمیتری پاسکوف وویل چې تر اوسه بغداد له روسیې څخه د داعش د ځپلو لپاره رسمي غوښتنه نه ده کړې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دوه کارکوونکي آذربایجان ته له داخلېدو سره ونیول شول او بیا له دې هیواد څخه وایستل شول. په لندن کې میشته د بشري حقونو دغه نړیواله مؤسسه وایي چې د چهارشنبې په ورځ د دوی دوه غړي چې د ګرجستان تابعیت درلود د باکو هوایي ډګر ته له رسېدو وروسته له آذربایجانه وایستل شول. د بخښنې نړیوال سازمان وویل چې له آذربایجانه د دوی د غړو خارجول پر هغه بشري سرغړونو ورزیات شول چې یو شمېر خبریالان او د بشري حقونو فعالان په دغه هیواد کې نیول شي او زندانی شوي دي. د روسیې د ګازو ستر شرکت ګاز پروم وایي چې له ترکیې سره د پایپ لاین ستره پروژه به د سوریې په جګړه کې د روسیې د مداخلې پر سر د ماسکو او انقرې ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ له امله وځنډېږي. د ګاز پروم د اجرایه ریاست مرستیال الکساندر میدیدوف د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې خبریالان ته وویل چې دې ته په پام سره چې د دغې پروژې په اړه د دولتونو ترمنځ کومه موافقه نه ده شوې د عملي کېدو وخت به یې وځنډېږي. د هغې اشاره هغه ضرب الاجل ته وه چې راتلونکی کال د دغې پروژې د څلورو پایپ لاینونو د لومړني د غځېدو لپاره ټاکل شوی دی. هغه وویل دا چې دغه پروژه څومره ځنډېږي په دې پورې اړه لري چې څه وخت یوه موافقه لاسلیک کیږي. روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد او پر نورو اهدافو د هوایي بریدونو له امله ترکیه په قهر کړې او انقرې ویلي چې روسیه په دې اقدام سره ستره تېروتنه کوي. او وروستی خبر دا چې د عراق د کردستان نیمه خپلواک حکومت وایي کومې څېړنې چې د پیشمرګه ځواکونو پر څو تنو شوي دي دا څرګنده شوې ده چې پر دوی زهرجن ګاز استعمال شوي دي. د پیشمرګه ځواکونو د چارو وزارت تېره ورځ خبر ورکړ چې د هغو 15 پوځیانو د وینو معاینې شوي دي چې په اګست کې له داعش سره جنګېدلي وو. همداراز کوم کسان چې هغه وخت ټپیان شوي وو د هغوی له معاینو هم ښکاري چې پر دوی د سلفر کیمیاوي مواد استعمال شوي دي. دا څېړنې له عراقه بهر شوي دي او تر اوسه نه دي ویل شوي چې د زهرجنو موادو څوک وژلي دي او کنه. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې سرحده ډاکترانو له ټولنې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته، خو دا ټولنه بیا هم د دغې پیښې په اړه د یوې نړیوالې بې پرې څېړنې غوښتنه کوي. د کندوز د وروستي امنیتي وضعیت په اړه به له خپل خبریال سره تماس ونیسو او د ورسته پیښو حال به واوري. د افغانستان سلې میاشتې ټولنه وایي تر اوسه پورې د کندز د جګړو له امله بې ځایه شوو خلکو ته مرستې رسولي او دا لړۍ روانه ده.
کومو کورنیو ته چې د افغانستان سلې میاشتې ټولنې تر اوسه مهاله پورې مرستې رسولي، هغه ټولې هغه کورنۍ دي چې د کندز ولایت څخه بې ځایه شوي دي نورو ولایتونو ته.
د کندز پیښې ته په پام سره د کابل د ګارنیزون مشر کابل خاریان ته د امنیت پوره ډاډ ورکوي.
لطفاً با دلگرمی و احساس مسئولیت به زندگی روزمره خود بپردازید.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې په دې اونیز پروګرام کې دا ځل د پیریانو مسله څېړل شوې.
پیریان الله مخلوق دی، شته دی، کوم افسانوي خبره نه ده، د قرآن باندې ثابت دی او شته دی په مختلفو اشکالو باندې ځان برابروي.
دا څو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې پوله ډاکترانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دې پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. دا برید چې د تېرې شنبې په ورځ وشو پکې 22 تنه ووژل شول، 12 هم د دغې ټولنې روغتیایي کارکوونکي وو. د بې پوله ډاکترانو مرستندوی ټولنې د دې پیښې په اړه د نړیوالې بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل چې باراک اوباما د دغې ټولنې مشر ته ټلیفون وکړ او د دغې پیښې له امله یې بښنه وغوښته. دغه راز باراک اوباما افغان ولسمشر ته هم ټلیفون وکړ او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخې هڅې زیاتې کړي. باراک اوباما په ورته وخت کې ژمنه وکړه چې د افغانستان له حکومت سره به د واشنګټن همکاري ادامه پیدا کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بې پولې ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو په روغتون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تېره ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وسه هڅه کوي چې داسې پیښې رامنځته نشي. باراک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د له حکومت سره بل نشته همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تیره ورځ د بې پولې ډاکټرانو عمومي مشر جوانیلی ته هم زنګ ووهه او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. د بې پولې ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یو روغتون د شوي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بې پولې ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبې په ورځ وویل د بشري حقونو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روغتون د شوي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناټو او افغان ځواکونو له لوري پر تحقیقاتو باور نشي کولی. موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بې پولې ډاکټرانو د کمیسیون اجرایی مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ اویا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعاله کړی. کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بې پولې ډاکټرانو پر روغتون په بمباري کې 22 تنه ووژل شول.
و امر ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی او د غرض د بی سرحده ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په کندوز کې د دغه ټولنې پر روختون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید په اړه خبري وکړي. اوباما د بی سرحده ډاکټرانو له مشر سره په خبرو کې دغه برید له امله له دغه ټولنې بخښنه وغوښته. د غرض افغان ولسمشر ته هم دغه پیښې په اړه د خواخوږۍ مراتب څرګند کړل. د کندوز په مسله کې تمکیګ او د غراز مخکب خبرونو کې مو اوریدل چې افغان ځواکونو ویلي دي چې د کندوز ښار ډېرې برخې له طالبانو تصفیه کړې ده. په کندوز کې له تیرو نهو ورځو راهیسې د نښتو او جګړو راپورونه ورکول کېږي. البته په کندوز ښار کې همدا شېبه له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان را سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب، راته ووایه چې وروستی وضعیت څه ډول دی د کندوز ښار؟
سلام تاسو ته د دې رادیو اوریدونکو ته. څنګه چې ټول ته معلومه ده، دیارلس ورځې کېږي د کندوز ښار د جګړې په میدان مبدل شوی ده، او په دې ولایت کې درنه جګړه د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جریان لري. خو څو شپې وړاندې د کندوز د امنیت کمانډرۍ ویان چې سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو ته ورسېدلي دي د کندوز ښار دویمه حوزه، یعنې د چلامزار سیمه، همدارنګه د کندوز امام صاحب القوي سړک، همدارنګه د چارخاص سیمه دغه د طالبانو له شتون څخه پای کړي دي، او په سیمه کې تصفیې عملیات لا هم جریان لري.
تاسو د کندوز د امنیت قومندانۍ د ویان خبره وکړه، دوی اکثرا څرګندونې کوي خو وروسته بیا داسې معلومیږي چې په سیمه کې طالبان بیا هم فعال وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې څه ویلي؟ هغوی هم ځینې ادعاوې لري که نه؟
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې بیا باندې څه نه دي ویلي، خو سیمې څخه ځایي اوسېدونکي وایي چې لا هم د کندوز ښار په څلو کې د وسلوالو مخالفانو او د افغان ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. همدارنګه دغه اوسېدونکي وایي چې په دیارلس ورځې کېږي په دې ښار کې جګړه روانه ده، ښار کاملا تخریب شوی ده، همدارنګه خلکو ته د ځاني تاوان تر څنګ مالي تاوانونه هم رسېدلي دي. دوی وایي چې خپلو کورونو څخه عبادت وځي. همدارنګه یو بل اوسېدونکی دا هم وویل چې اوس مهال وسلوالو طالبان د خلکو استوګن کورو ته نه ده وځي، او له هغه ځای څخه د افغان ځواکونو په وړاندې ډزې کوي.
آریان صاحب، د افغانستان د نورو سیمو وګړي غواړي پوه سي، تر اوسه دا څو ورځې افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار ډېره برخه یې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې. دا ډېره برخه څه مانا؟ آیا تر اوسه پورې بیا هم ډېرې داسې سیمې شته چې طالبان پرې واکمن دي؟
بله، د کندوز ښار ظاهر سیمه کې همدارنګه د شمال لورې ته یا د بالای خواته کلایډو سیمه، په دغه یو شمېر سیمو کې د لاسوغۍ په سیمه کې دلته لا هم وسلوال طالبان میشت دي. خو د دوه ورځې کېږي چې افغان ځواکونه په وخت سیمه پرمختګ یې کړی ده، او ډېرې سیمې دوی د خپل کنټرول لاندې راوستې دي. خو که داسې وایي چې په ټولیز ډول کندوز ښار نه تصفیه شوی، دا هم په دغه ښار کې پراګنده جګړه روانه ده، کله په یو سیمې څخه ډزې کېږي، کله په بلې سیمې کې دا جګړه روانه ده، او ښار په بشپړه توګه نه ده پاک شوی. څرنګه چې دوی وایي په هغه ښار بشپړه نه ده پاک شوی.
دغه راز د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کندوز د ښار د تصفیوي عملیاتو په لړ کې دغه راز د دوی عملیات د کندوز ښار څنګلورو ولسوالیو ته هم غځېدلي. دا کومې ولسوالۍ دي چې کندوز ښار ته ډېرې نږدې دي او کندوز ته یې ګواښ متوجه کړی، یا له هغه ځایه د دولت وسلوال مخالفین تقویه کېږي؟
نوري صاحب، دا به د هغوی څرګندونې وي د وزارت، خو تر اوسه پورې موږ داسې سیمو چارواکو څخه نه دي اورېدلي چې دوی به ګوندې د کندوز په نورو ولسوالیو کې دوی عملیات پیل کړي. کندوز سره ډېره نږدې ولسوالۍ ده، د چاردرې ولسوالۍ ده، همدارنګه د ګلتېپې سیمه ده، او تر څنګ یې علي آباد ده، او بیا پسې خان آباد ولسوالۍ ده. دغه د علي آباد خان آباد ولسوالۍ چې دي د افغان ځواکونو کنټرول لاندې دي، خو تر اوسه پورې کندوز ښار بشپړ نه ده پاک شوی. اما د افغان ځواکونو توانېدلي دي هغه سړک چې د کندوز ښار څخه د شاردرې ولسوالۍ ته غځېدلی دی، دغه سړک اوس مهال د افغان ځواکونو سره د طالبانو څوکیداره چې ده اکثرا په شاردرې ولسوالۍ کې ده، او د طالبانو څوکیداره اوس بنده کړې ده.
بله آریان صاحب، یوه بل مسله هغه د کندوز ښار د افغانستان ځینو نور شمالي ولایتونو ته هم ګواښ متوجه کړی. یو له هغو ولایتونو څخه د سرپل ولایتو چې د کوهستاناتو ولسوالۍ طالبانو لاندې کړې وه، د کندوز امنیه قمندان ښاغلي جبرخیل محمد آصف جبرخیل، جنرال محمد آصف جبرخیل، وړمه ورځ موږ سره په خبرو کې وویل چې که چیرې نوي ځواکونه ورونه رسیږي او دوی ځان قوي نه کړي، ممکن د سرپل ولایت مرکز ته هم وسلوال طالبان ننوزي یا دغه مرکز ته هم ګواښ متوجه دی. د کندوز د سرپل ولایت د مرکز په اړه مو څه نوي راپورونه اخیستي؟
په شمال ختیځ ولایتونو کې شامل کېږي چې د کندوز بغلان تخار او بدخشان ځین دی، اما سرپل څخه په شمال ولایتونو کې راځي. خو د کندوز جګړې د تخار او په بغلان په بدخشان ولسوالۍ ولایتو باندې هم ناوړه اغېز کړی ده، ځکه چې وسلوال طالبانو یوه اونۍ وړاندې عملیات ته په لاره اچول چې دوی وتوانېدل د خوجغار د تخار خوجغار ولسوالۍ د کندوز د شرقي ولسوالۍ له لارې تصرفي، خو بېرته افغان ځواکونه وتوانېدل دغه ولسوالۍ ونیسي. همدارنګه وسلوالو مخالفینو خو بدخشان ولایت کې هم خپل تحرکاتو ته زیاتی ورکړ، چې هلته دوی وتوانېدل د بدخشان مردوز ولسوالۍ ونیسي. او دا هم د ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې ده، او د تخار او بدخشان امنیتي چارواکو هم وښودله. دوی ویل که چېرته کندوز ولایت په بشپړه توګه د ولسوالۍ څخه د طالبانو له شتون څخه پاک نه شي، ګوندې دا ولایتونه به هم له ډېرو امنیتي ګواښونو سره مخ شي. همدارنګه په تخار ولایت کې اوس مهال خوراکي توکي ډېر لوړ شوي دي. یو لیټر چرسي پخوا په 340 افغانۍ اوس په 350 افغانۍ شوي دي. همدارنګه په نورو تغیرات رندور خوراکي توکي هم ډېر تغیرات راغلی ده، حتی خلک په تخار په دې ولایتونو کې هم ډېر تغیر کړي.
بله اجمل آریان، له تاسو نه مننه. د سیمې د ازادي راډیو خبریالو چې د کندوز د وروستي امنیتي وضعیت او دغه راز د بې ځایه شو او خلکو د ستونزو په اړه راسره راته وروستي معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، د کندوز ښار تر اوسه پورې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو نه دی تصفیه شوی. تر اوسه پورې هم په ښار کې خال نښتې کېږي، خو افغان چارواکي وایي چې عملیات روان دي او د ښار ډېره برخه له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. د کندوز د جګړو له امله ډېر خلک له سیمې بې ځایه شوي دي او څنګلورو ولایتونو ته انکاره کړې ده. آیا دغو بې ځایه شوو ته تر اوسه پورې لازمې مرستې رسول شوي دي؟ د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې په نورو ولایتونو کې د کندوز له بې ځایه شوو سره مرستې کړې دي. د دغو مرستو په اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجیه صافی د افغاني سرې میاشتې د ټولنې له ویان میرام صداقت سره مرکه کړې ده.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه په مجموع کې د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې د خلکو د غوښتنو پر اساس اقدام کړی او خپلې مرستې خلکو ته رسولې دي. د مثال په ډول د تخار په ولایت کې 1500 کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته رسونه شوې. د بدخشان په ولایت کې په 115 کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وشل شوې، او 150 نور کورنیو ته نن له سروې وروسته مرسته شروع کیږي. د بغلان په ولایت کې د استرار د کمیټې پر اساس یا د استرار د کمیټې د فیصلې پر اساس موږ 100 کورنیو ته خپل مرسته ورسولې، او نور کورنیو ته د سروې پر اساس کوشش کوو چې خپل مرسته ورسوو. د بلخ په ولایت کې موږ د استرار د کمیټې د یو غړي په توګه خپل آمادګي لرو، او هر منطقه چې موږ ته وسپارل شي موږ ان شاء الله آماده یو چې هغوی ته خپل مرسته ورسوو. اما د بلخ په ولایت کې تر اوسه پورې موږ د بې ځایه شوو کورنیو په انتقال کې مرسته کړې، او یو مقدار مواد دوی ته توزیع شوي دي. هغه مواد فقط غیر خوراکي توکي وو. د افغانستان میشت ټولنې د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې خپل مرستې رسولې، او نورو کورنیو ته د سروي او زموږ د امکاناتو پر اساس مرسته رسیږي ان شاء الله.
صداقت صاحب، تاسو ته معلومه ده چې په دې ورسېو کې د جنگ جګړو لامل کندوز نه هم زرګونه کورنۍ یو شمېر ولایتونو ته بې ځای شوي، د دغه کورنۍ په اړه تاسو څه پلان لرئ چې مرسته به کله ورته ورسیږي؟
کوم کورنۍ ته چې د افغانستان میشته ټولنې تر اوسه مهاله پورې مرسته رسولې، هغه ټول هغه کورنۍ دي چې د کندوز ولایت څخه د ناامنۍ د دلیل پر اساس بې ځای شوي دي نورو ولایتونو ته. مثلا د تخار په ولایت کې ټولې هغه کورنۍ وي چې د کندوز نه بې ځای شوي وي، د بغلان په ولایت کې همدارنګه، د بدخشان په ولایت کې همدارنګه، او د بلخ په ولایت کې آمادګي وجود لري. بنابراین موږ خپلې مرستې د کندوز ولایت بې ځای شوو کورنیو ته رسولې، او نورو کورنیو ته موږ د خپلو امکاناتو پر بنسټ او د سروې د مرحلې نه وروسته خپلې مرستې رسوو. دا جوت خبره ده چې یوازې د افغانستان میاشت ټولنه نشي کولای د بې ځای شوو کورنیو ټولو غوښتنو ته ځواب ووایي. موږ له نورو بنسټونو څخه او له خلکو څخه غواړو تر څو له هر وخت نه ډیری اوس د هغو خلکو د هغو کورنیو چې دوی زموږ مرستو ته اړ دي او زموږ مرستو ته اړتیا لري د دوی لاس ونیسي او له دوی سره مرسته وکړي.
کومې سیمې چې د طالبانو په کنټرول کې دي او خلک مرستو ته اړتیا لري، هغوی دپاره تاسو څه پلان لرئ چې مرستې به ورته ورسوئ که نه؟
د افغانستان میاشتې ټولنه د خوندي لاسرسي یو اصل لري. موږ د همدې اصل پر بنسټ په هره منطقه کې او په هره سیمه کې زموږ رضاکاران په عادي ډول وکولی شي فعالیت وکړي، موږ هغه سیمې ته مرسته رسوو.
د افغانی سری میاشتې د ټولنې ویاند میرام صداقتو.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین از یاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امویده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن په دې پروګرام کې به هم د کندوز د امنیتي وضعیت او د غراز له کندوز د جګړو له امله د بې ځای شوو کډوالو پر ستونزو خبرې کیږي. د کندوز پیښې ته په پام سره د کابل د ګارنیزیون مشر کابل ښاریانو ته د امنیت پوره ډاډ ورکوي. د کابل د عمومي ګارنیزیون قمندان عبدالرحمن رحمان پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې د هیواد پلازمېنه به کل هم د وسلوالو مخالفانو لاسته ونه لویږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي چې وروستۍ ناامنۍ ګواښونکي ګڼي وایي چې په امنیتي ځواکونو اعتماد لري چې دوی به وکولی شي له پلازمېنې دفاع وکړي. تفصیل د یوسف خانزادران په راپور کې.
که څه هم د کندوز ښار او په وروستیو کې د څو ولسوالیو سقوط د کابل ښار اوسیدونکي هم اندېښمن کړي، خو د کابل ګارنیزیون په ډاډ سره وایي چې په مرکز کې امنیت خوندي دی او خلک باید څه اندېښنه ونه لري. د کابل د ګارنیزیون مشر عبدالرحمن رحمان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم کابل د ګاونډیو ولایتونو څخه ګواښونکی دی، خو په دغه ښار کې افغان امنیتي ځواکونو تر ټولو ډېر امنیتي تدابیر نیولي دي. هغه په خلکو غږ وکړ چې ورځنیو چارو او کارونو ته په عادي ډول ادامه ورکړي.
لطفاً په ګرم زړه او د مسؤلیت له احساس سره خپل ورځنی ژوند کوئ. د کابل د ګارنیزون قومندانۍ او د قومندانۍ قرارګاه د خدمتګارانو په حیث شپه ورځ ستاسو په خدمت کې دي. د ګارنیزون منصوبین ستاسو زامن او ورونه دي، او په مهربانۍ سره تاسو پرې اعتماد وکړئ.
کاغلی رحمان وایي چې د جماعتونو ملا امامان، عام خلک، د قریو او حوزو وکیلان او د معاملو د لارښوونې دفترونه له دوی سره نږدې اړیکې لري او وسلوال مخالفین نشي کولای لکه د کندوز هنر دلته تکرار کړي. د کابل لوړ پوړي امنیتي چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په هیواد کې وروستیو نامنیو د کابل ښار اوسیدونکي هم اندېښمن کړي او وایي چې دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي چې له ازادي راډیو سره یې اندېښنې شریکې کړي دي.
په تفارق سره دغه حکومتداري او دولتداري وکړي، نو د دې امکان هم شته چې د مرکز دروازو ته داخله را ورسیږي.
د کابل وضعیت په داخلي شرایطو کې چې دغه د مونږ اردو ده او که څارندوی کا وحدت ملي واقعا افغانستان کې رینیسي همدغه زنزانی، نو امکان د کابل د سقوط هم شته او خلک باید وویریږي.
په همدې حال کې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې که څه هم خلک وروستیو نامنیو ډار کړي، خو دوی باور لري چې افغان امنیتي ځواکونه د پایتخت او نورو لویو ښارونو د امنیت ساتلو وړتیا لري. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی محمد ابراهیم ملکزاده په دې اړه وایي:
زه شخصا د کابل له سقوط څخه اندېښنه نه لرم.
په اټکلي ډول شاید حملې هم دوام وکړي، خو دا داسې نه ده چې حکومت لکه د کندوز په شان سقوط وکړي.
بلخوا امنیتي کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د کابل د امنیت په خاطر د کابل ګاونډي ولایتونه هم له ګواښ څخه پاک او د کابل لپاره امنیتي تدابیر او د تلاشۍ پوستې ډېرې کړي. امنیتي منصوبین بیا وایي چې د هر ډول ممکنه پیښې د مخنیوي په خاطر یې د ټولو ارګانونو ترمنځ همغږي ډېره کړي او وسلوالو ته به اجازه ورنه کړي چې په مرکز کې خپل فعالیتونه پراخ کړي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس ازادي رادیو اوري د سهار اتنې بجې دی. یو ځل بیا حمید هارون عثمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پوله ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی په دی وروختون د امریکایي ځواکونو د هوایي حملې له امله بخښنه وغوښته. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د کندوز ښار ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي. د امریکا متحده ایالاتو یو افغان ته چې څه باندې 12 کاله د ګوانتانامو په زندان کې د تروریزم په تور ساتلی او د خوشي کېدو اجازه ورکړې ده. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به په تاشکند کې له ازبک چارواکو سره له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د صادراتو پر مسالې خبرې وکړي. ماسکو وایي دې ته چمتو دی چې د سوریې له اصلي اپوزیسیون ډلې سره تماس ټینګ کړي څو د دغه هېواد د شخړو هوارۍ ته یوه سیاسي حل لاره پیدا شي. د عراق د پارلمان یو غړي وویل چې بغداد به ډېر ژر له روسیې وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دوه کارکوونکي آذربایجان ته له داخلېدو سره ونیول شول او بیا له دې هېواد څخه وایستل شول. او د روسیې د ګازو ستر شرکت ګازپروم وایي چې له ترکیې سره د پایپ لاین ستره پروژه به د سوریې په جګړه کې د روسیې د مداخلې پر سر د ماسکو او انقرې ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ له امله وځنډېږي.
ازادي راډیو اوري. د یوې څېړنې نتیجه ښیي چې د افغانستان په ښوونځیو کې سیاسي فعالیتونه او د افراطیانو حضور زیات شوی دی. د خبرونې په 2 مئی کې د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام درته خبرو او دغه راز یو بل ژوند په شیبو کې دا ځل هم د پیریانو مسله څېړل شوې.
پیریان الله مخلوق دی، شته دی، کوم افسانوي خبره نه ده، د قرآن باندې ثابت دی او شته دی، په مختلفو اشکالو باندې ځان برابرې.
خو اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. روسیې د سوریې دننه لری واټن څخه یو توغ د پرتوغندیو ډزې وکړې او تېره ورځې بیا په دغه هیواد کې د هوا له لارې بمباري ته دوام ورکړ. روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو له څو ورځو راهیسې بریدونه کوي. احمد چیبرې تفصیل وړاندې کوي.
روسیې او سوریې د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تېره ورځ ترسره کړل. روسیې الوتکو بمونه وغورځول او له کښتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل څلور روسی جنگی بیړیو د کسپین له سمندرګي نږدې 1.5 کیلومتر لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شویګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تېره ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډې غونډې کې د هغو بریاوو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړي دي وویل. د سپتمبر له دېرشمې د قوماندې 19 مرکزونه، 12 وسلتونونه، یو اویا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودېدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو. حکم څه چې تر اوسه شوی دی هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دی. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خپرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده، په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان رویټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسي الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تېره ورځ د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 هوایي بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نقشه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي راډیو هم هر ورځ سهار له بجو د مخام تر بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د ښوونځیو په اړه د ترسره شوې یوې څېړنې نتیجه ښیي چې په ښوونځیو کې سیاسي فعالیتونه او د افراطیانو حضور زیات شوی. دغه څېړنه د افغانستان د څېړنې او ارزونې په نوم یوه بنسټ ترسره کړې ده. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپورټ کې.
که څه هم افغان حکومت په ښوونځیو کې په هر ډول سیاسي فعالیت بندیز لګولی دی، خو یوه تازه سروې ښیي چې په ښوونځیو کې سیاسي فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې په نوم یو څېړنیز بنسټ د چهارشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې داسې شواهد موجود دي چې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د فعالو ترهګرو ډلو لخوا جذب شوي دي. دغه بنسټ یو څېړونکي علي محمد علي وویل چې د افغانستان امنیتي ارګانونه باید په ښوونځیو کې د توندلارو د فعالیتونو مخه ونیسي. د افغانستان د امنیت ریاست، د کورنیو چارو وزارت او د امنیت شورا کار دی چې په ښوونځیو کې د توندلارو افراطي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو ملي پالیسي جوړ کړي. کنه نو افغانستان خو هسې هم له لانجو سره مخ دی، نو له یوې ډېرې لویې سیمه ییزې ستونزې سره به مخ شي. ښاغلی علي وویل چې په ښوونځیو کې داسې وضعیت کولی شي په هیواد کې د ځوانانو ترمنځ توندلاریتوب او سیاسي بې ثباتۍ ته لار هواره کړي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ وایي چې د ښوونځیو زده کوونکي فکر کوي چې د یو سیاسي تحرک له ملاتړ پرته به په ازموینو کې لوړې نمرې په پوهنتون کې داخله او له هغې وروسته دندې ترلاسه نشي کړی. د یاد بنسټ چارواکي وایي افغان حکومت د دې لپاره چې په ښوونځیو کې سیاسي فعالیتونه بې ثباتي رامنځته نه کړي، د روزنیزو تګلارو په اغېزمنتیا له سره غور وکړي. خو د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل وایي چې د څېړنې او ارزونې د بنسټ دا راپور یې تر اوسه نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی حقمل وایي چې د افغانستان د پوهنې په نظام کې په هیڅ ډول د سیاسي ګوندونو او ډلو فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کیږي. متاسفانه تر اوسه پورې مو په رسمي توګه دا رپورټ نه دی ترلاسه کړی چې د پوهنې وزارت رسمي دریځ یې په اړه اعلان کړو. خو د افغانستان په هني په اصولو کې سیاسي، نظامی او ګوندیزو فعالیتونو ته اجازه نشته. له دې وړاندې د افغانستان په پوهنتونونو کې هم د سیاسي فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه او ویل کېده چې ځینې محصلین د بېلابېلو سیاسي ډلو د ګټو لپاره کار کوي. خو افغان حکومت تل ټینګار کړی دی چې په روزنیزو او اکاډمیکو ځایونو کې سیاسي فعالیتونه بند دي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.9 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شرغلست
مننه.
رامی صاحب، کپ دې اړه معلومات راکې چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوي وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کړي. همدغه راز د مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړي چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونیسي او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامیس محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتي کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی د نسبت نورو موجوداتو ته. چې مونږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل سوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نږدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبی کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده یې ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوی پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغه اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفی او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو بیلنډي وقفه ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
زمیمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشال سره هیله راو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپسای واله یا په دالاس واله
و باندې لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له
خوا. ازادي رادیو یو سر 206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلې سي رامي صاحب د ورستي پښتنې په توګه په اوسنۍ ټولنه کې انساني کرامت څومره تضمین شوی دی
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومان په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده همیشه وخت او تریخوالی موجود دی یان د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې خزه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی نو لدې سره دوه ګونی چلند کیږي تو تریخوالی لاندې راځي او لدوی سره ناوړه چلند دا واقعا د دوی پر روح پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود دی او ډیر غټه سونه د سوالګرو سره چل چلند دی نن سبا دا صحیح دی په هر ټولنه کې به فقر موجود وي فقیر به وي مګم د فقیر سره او د سوالګر سره دا سه چل چلند نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي اول خو په کار دا دی چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرستو کې ترڅو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي بل مسله موضوع ته بنمنګ په ټولنه کې اوس موجوده ده بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چلچلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي ولې د دې په شخصیت او د دې په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي نو په کار دا دی چې له داسې اشخاص سره داسې چلچلن وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د دې په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی لکه څوک چې سترګې ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی یا چې څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د په نشهیي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دې چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي نو د دې په یوز باندې هغه ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي تر پلونو لاندې تر سرکونو تر څنګه تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول لیواز دې چې د هغو لاسنیوی اوسي د هغو سره مرسته اوسي وګړي د تداوی لپاره ځینې برنامه تر لاس لاندې ونیول سي نفرت پسترګه قتل کیږي او لوګوی نه د کرکې پسترګه قتل کیږي او تاسو پوډری وای تاسو کوته نشئی وای د انساني کرامت سره پټاکر کړه او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره سي پټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترې نه زوريږي د ته نه وازه داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وای چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدون کې دا یا باید وسی په داسې شکل نه په عملی ډګر کې باید د دغه رقم ستونزې منځوړلو لپاره اقدامات ترسره سي او د موضوع ته پای ټکی کېښودل سي
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه کې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملسه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. په افغاني ټولنه کې پر پیریانو او د هغوی په چارو ګڼ باورمن خلک شته. ځینې د پیریانو پر موجودیت بیخي د افراط تر کچې رسیدلي او ځینې نور خو یې بیخي له تفریطه هم ور اوښتي. د پیریانو پر وجود ګڼ باورونه، عقیدې، کرکې، انګیرنې، متلونه او داسې نور شته. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه په افغاني ټولنه کې د پیریانو پر وجود، باورونو، عقیدو او داسې نورو ته ځانګړې کړې چې زه محبوب شاه محبوب او وږمه رشیدي درته وړاندې کوو.
د اسلامي اساساتو سره سم پیریان هم د انسانانو په څیر د خدای مخلوق دی، خو دا مخلوق په عادي حالاتو کې انسانان نشي کتلی. اکثره وخت دغه مخلوق د موجودیت په اړه زموږ د ټولنې اوسیدونکي بیلابیل افراطي نظریات لري. ځینې ان دومره واکمن کړي چې درجه یې ډیره لوړه شي او ځینې نور خو یې بیخي د انسان واکمنان وګڼي. مخکې له دې چې د پیریانو پر وجود د باورونو او نور عقیدو مسله وڅېړو، لومړی د علوم اکاډمي غړی وجیه الله شپون ته غوږ کیږو چې د پیریانو په اړه د اسلام مبارک دین دریځ روښانه کړي.
پیریان الله مخلوق دی، شته دی، کوم افسانوي خبره نه ده، د قرآن باندې ثابت دی او شته دی. په مختلفو اشکالو باندې ځان برابروي، بعضې پکې مسلمانان دي، هغه ځای کې چې دینی تعلیم او تعلم کیږي، د اسلامي تعلیماتو حلقی آلتا با قیده کینی یا د انسان په شکل بانی یا په یو بل شکل بانی، خوالی اغا مسلمانان دی و تعلیم و کمزدکل چی دینی دا اغی تغوک دی لکه انسانانو غنده. بازی دیسی دی چی اغا مسلمانان ندی، هم دغه شی ورانکارا خلق هم پا کشتا دی، بدکارا خلق او نکان خلق هم پا دی. منگ تی قیشی کری دی دا سی وارو وارو قطونی و دا سی و دا سی و دا سی و بیا ورکشوی دی.
ښاغلی شپون وایي چې یو شمېر اشخاص بیا په درواغو ویلو سره په پیریانو پسې یو شمېر کړنې او خبرې تړي چې دا چاره بیا درسته نه ده. خو دا چې په ولسي ادبیاتو کې یادونه ډېره شوې، ښایي یو لامل یې دا هم وي چې د خلکو په اذهانو کې د قوت لوی ځای نیولی. د پیریانو د موجودیت د اوسېدنې د ځای او یو شمېر نورو نښو نښانو او ښه پېژندلو لپاره څلوېښت کلن نعیم ګل سره غږېدلی یو. نوموړی د پیریانو په هکله د لوی مطالعې څښتن دی.
د انسانانو نه مخکې داسې واقعیت دی چې په دې ځمکه باندې د پیریانو جنیاتو یعنې حکومتو هغو هستوک نه وه، چونکې هغوی شر او فسادونه وکړل، نو الله پاک هغوی یعنې د دې منع کړل، فرار وکړل، دښتو بیابانونو او غرونو ته یعنې هغوی وتښتېدل او په ځمکه کې په دې ښاریو کې په دې کې د انسانانو حکم روایي رامنځته شوله. پیریان اکثره په دښتو، میرو او په داسې ځایونو کې سکونت کوي چې هلته یعنې کثافات وي، نجاستونه وي، مثلا تشنابونه داسې ځایونو کې هغوی ژوند کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک چې کله تاسو تشناب ته ځئ نو تاسو دعاګانې مسنون دعاګانې وایي. یعنې اصلي لامل همدا دی چې د دغه جنیاتو د ضرر او تکلیف څخه په تاسو په امر کې شي او بیا بلته داسې دعا وایي: اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یعنی د دې مفهوم همدا دی چې یا الله په تا باندې د دغه جنیاتو له شر او ضرر څخه پناه غواړم.
اوریدونکو، ویل کیږي چې پیریان د سکرینی تر سره کولای شي چې د انسانانو لواسه پورته وي. د کونړ ولایت اوسیدونکی عزیز ګل ساپای کیسه کوي. نو موري وایي چې دا کیسه د پر استاد تیره شوې ده.
زمه او اوایخه وسړه وه، ما د ملګری ته ویل چې ته پاتې د دروازه باندې کې چې یخه ورانه نوځي. ما به تاسو سره کتاب تخته ک خپل مطالعه کې مشغول شم. یو کې ګورم چې دا طالب عمدل تناز ده او لاس یو ګوت ک د ډېر لری فاصله نه مثلا لاس متر 15 متر لری نه هغه دروازه پورې کړه. کله چې زه متوجه شوم خو دا طالب هم پوه شو. بیا مې سهار ته پوښتنه وکړه چې عادي انسان دا کار نشي کولای، تا دا کار څنګه وکړ؟ بس هغه طالب بیا راته ویل چې زه پیریایم او بعد د هغه ورځې نه بیا ما ونه لیده.
هغه د پښتو ډېر مشهور منصور متل دی چې پیریانو ته غزنی څه دی. ښاغلی ساپی دی وبل وستد کیسې ته په اشاره سره وایي چې یو شمیر کیسې رښتیا دي، مګر یو شمیر نورې دروغ دي چې د همدغه دروغ لمخې د پیریانو له زیات قوته خلک متاثر کیږي، خو داسې نه ده.
یو بل استاد قصه کوله چې زموږ په وطن کې موږ ته شولې وریجې کری دای کرلې، نو هغه خپل یو خاص طریقه غواړي، نو د شپې به دا پیری راته د سره به کومک کوي، نو سهار چې ګوري د سره د شپې ډیر زیات نال کله د شولې نال کړي دي، سهار چې کور ولا راځي ګوري چې نال شوی دی لیکن هغه شولې سرچپانه لري کړي دي، دا خو پدینه پویده اکم طرف ته چې ریخي هغه باید لاندې کی خول شي، نو دای سرچپانه لیکلې و غټول شولې وچ شولې. نو ځینې داسې قسم اوریدل شوی دي کوم خلک چې پوندې دا کې معلومات لري غوي چې لاس پیریان پیو شل پیو 50 پیو، ان د لاس نه زیات تر 50 پور پیریان راټولېږي، یو انسان د مرحله تر سره چغت سم لایي به خوده کې یي کم تکلیف او ضرر ورته ورسي. نو د دې نه معلومیږي چې پیریان د انسان په نسبت باندې ډیر ضعیف او کمزوري دي.
موریم یجی بابا ته ځما، موریم یجی بابا ته ځما، په ما د مینې پیریان بیا راغلي دي. نه د پیریانو اړوند کیسو پر پښتو ولسی ادب هم اغیزه کړې او په بیلابیل فرمونو کې په اړه د باورونو او کیسو یادونه شوې ده. سبامون او نصر احمد سقیم له هغو ځوانانو څخه دي چې د پیریانو په اړه بیلابیلې کیسې او باورونه اوریدلې دي. دوی وایي چې که څه هم په فولکلوریک ادب کې د پیریانو ګڼې کیسې شته، خو یو شمېر اشخاص بیا د پیریانو د شتون لپاره ځانګړي ځایونه په کیسو کې بیانوي.
اکثرا کنډوالو کې یا زړو کورونو کې هغه کورونه چې ډېر پخوا جوړ شوي دي، هلته مونږ داسې کیسې کړي دي چې دلته پیریانو مونږ داسې وډر کړو یا شپې هغې ساحې ته څوک نه ځي. معمولا چېرته چې د قبرونه وي د مړیو هغه ساحې ته څوک نه ځي. ډېر کیسې کوي چې مثلا مونږ غوښتل چې یو کوټه په یو کور کې چې ډېره سابقه وي ډېره مخکې جوړه وي هغه مو ورانوله، نو بیا پیریان شپې راغلل راته وویل دا کې مونږ ډېر د سابقه اوسېږو ګویا دا زمونږ کور دی. دا ما ورانه داسې حکایتونه اورېدلي دي
چې د کومه سیمه کې پیریانو بیا ویلي چې دا ځای درون ده دې مخې نه تېرېدل ښه نه دي. او یوه مسله چې په دغه لنډو شپو کې د اختر نه مخکې دلته زمونږ یو تن نورګری یو محصل ده دلته دی په عامه لاره روان و، دی هم دا تکلیف درلود، یو تن به راپرېوت بیا ورته مشکل جوړ شو پزه یې ماته سوله. بیا چې پوښتنه وکړله چې دې ورور مشکل څه ده، بیا ویلې چې دا سړی پیریان لري، یعنی اثري ده اثر لري.
د سبوون په خبره چې اکثره کورنۍ خپل ماشومانو ته د پیریانو په اړه کیسې کوي او یې هم په دې ډاروي چې که د دوی په خوخه چلند ونکړي پیریانې خوري، چې دا چاره منفي اغیزه لري.
د پیریانو کیسې ماشومان ته کول دا خو طبعا چې غلطه خبره ده. د دوی په ذهن کې یو ډار رامنځته کوي چې د دوی جرأت د دوی استعداد باندې ډېرې منفي اغیزې لري. دوی په آینده کې د هر څه شي نه ډارېږي. باید د دې کیسې کولو نه ماشومانو ته ډډه وشي، دوی ته ډېرې ښې کیسې وشي، داسې کیسې وشي چې دوی راتلونکي ته امیدواره شي او د دوی په جرأت او جسارت کې مثبت تاثیرات ولري، نه دا چې دا رقم کیسې ورته وشي چې دوی بې جرأته شي وډار شي.
د کابل پوهنتون استاد پوهنیار آریانا بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې که څه هم د پیریانو په اړه ګڼ نظرونه او عقیدې موجودې دي، خو یو شمیر ځانګړي اشخاص یې په خپله ګټه کیسې کوي.
پیریان راځي او له دوی سره کله مرستې کوي او کله دښمنۍ هم کوي. حتی په کلیو او کورونو کې هم کاورېدلې وي، داسې هم وایي چې فلانی پیریان لري، یو شخص ښیي چې دی پیریان لري، او کله چې هغه معلومات کوي چې ولې پیریان لري وایي چې د پیریانو په ماشومې پخې خي په لاره کې چې تلی بسم الله نه دی ویلي د پیریانو په ماشومې پخې خي. اوس پیریان د ده په وجود کې راغلي او دی اوس آرامه نه پرېږدي، بلکې د سره دښمني کوي. مثلا ځینې وایي چې فلاني سره پیریان دي خو پیریان مسلمان دي، او د بل سره چې دي هغه پیریان کافر دي. ځینو کسانو فال ګوري او بیا ورته وایي چې پتا جادو شوي. نو یو ورځ ما دې خلکو سره ځانګړې مرکه غونډه وکړه، بیا هغوی ما ته ویل چې موږ سره پیریان دي او دغه پیریان موږ ته د دغه شخص په اړه مکمل معلومات راکوي. کله چې شخص موږ ته مراجعه کوي، مراجعین، نو بیا موږ خپل دا پیریان لیږو د شاوخوا ټول معلومات موږ ته راوړي.
افغاني ټولنه که څه هم یوه مسلمانه ټولنه ده، بیا یې هم خلک د پیریانو د وجود په اړه بیلابیل نظرونه لري. سلطانی منګل بیا یو له هغو کسانو څخه دی چې وایي اوس مهال پیریان نشته.
هغه رغه شی چې علمي ثابتوي، علم په دې ارتباط هیڅ نه ورته لري، ځکه چې علم هر هغه شی چې هغه وجود ولري، شتون ولري، هغه ثابتوي. نو د علم له نقطې نظره دا شی هیڅ وجود نه لري. تر اوسه پورې خو چا نه دي لیدلی چې یعنې پیریان شته که نه شته. ولې ځینې خلک چې تکلیفونه لري، فرض عصبي تکلیف لري یا نور تکلیفونه لري، پشپہ کے چوزی یا ڈار سر مخام کی گی تیگا ورتا بلا گرجی پریان گرجی بوٹے ہم ورتا پریان گرجی آگا ڈیر لو شاہ ورتا گرجی شولا ڈلتا پریان دی آگا دی
دینی عالم او د علوم اکادمی غړی نور الله کوثر بیا وایي چې د پیریانو د شتون مسله دینی اساس لري، ولی یو شمیر خبرې د پیریانو اړوند دروغ دي.
یو هغه عقیدوي باورونه دي چې په مختلفو ادیانو کې او مختلفو مذهبونو کې دغه بحث او دغه څېړنه شوې ده او په غیبه د خلک باور لري. په اسلامي باورونو کې او قران عظیم شان کې د پیریانو په نوم باندې یو خاص صورت راغلی په نوم سورۃ الجن، چې د جنیاتو وجود په غیبه بیان شوی ده، د جنیاتو وجود معرفي شوی ده. همدا رقم په نورو سورتونو کې هم جن قصی راغلی د سلیمان علیه السلام په سورته النمل کې، د سلیمان علیه السلام قصی راغلی دی چې د جنیات او یا د پیریانو سره د ډیالوګ یا د پیریانو نه کار اخیستل قران دی بیان کړی دی. دوهم د پیریانو عملی کارکرد دی چې دا بعضی تخیلی بعضی هغه رواني باورونه دي او رواني حقیقت نه لري رواني او بعضی یقینا انسان سره یا نور موجودات سره کار نیول دادی. ما په خپل عمر کې ډیر زیات داسې کسان لیدل چې پیریان غږیده. په دې نږدې وختو کې یو ماشوم ماته راغی کورته، دا ماشوم په روسی زبغه غږیده، ما سره شوخینه ورته لپاره روس کې پنهمش هغه سره روسی شروع کړل. حال دا چې هغه ماشوم یاد لاس کلو به نه کلو فکس روسی شروع کړل، انګلیسي کوم ژبه چې دماغ دا وی په یده لمه دا ټول ژبه باندې غږیده. نو ما یقین نه غي چې دا انسان نه دالي. کله چې هغه لک آیتونه په ویل د غلط لک عادي حالت راغی، بیرته ما سره ډیر ساده غږیده خو لک د چورت کتلو او د فکری توازن هغه نو او ډیر ساده غږیده. مول څوم صنف کې وایزه پنځم صنف کې ما کله چې د باندې پیریان ناستول په هغه وخت کې ما باندې په مختلفو ژبه غږیده. ما یو ځل د قران نشان روایت ورته ویلوم دی آیت باقی دزده هغه آیات باقی را تکمیل کړ مونږه غلطی سره غلط لهجه سره نو زه پوښتنه چي دا یو غیر خارق العاده عادي کار ده.
د نوموړي په خبره چې په عمومي توګه پیریان له کمزورو انسانانو سره کار لري او ځینې شفاهي او لسی کیسی علمی او دینی بنسټ نه لري.
درنو اوریدونکو، زموږ نن نه خبرونه هم دلته تمامېږي. دا خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. نو خدای پامان.